السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې وینند د ګل ورځ او د 2018 کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. و روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر بواخنا خبرونه اورو.
فاټا سیاسي اتحاد په خیبر پختونخوا کې د قبلي سیمو شاملولو لپاره په داسې حال کې مظاهره کړې چې د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسی ته ورغله ده. د هند لپاره په جاسوسي تورن پاکستان کې بندي کلبوشن یادو میرمن او خزا اسلام آباد کې د غسر ملاقات لپاره ورغلي. په کابل کې یو ځانمرګي برید شوی او په لغمان کې د بل مخنیوي شوی دی. د خبرونو تفصیل پرون په ډیر اسماعیل خان کې د قبلي سیمو سیاسي اتحاد غړوی و مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د دوی سیمه د زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. که څه هم حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی د قبلي سیمو اصلاحات او عملي کولو ته ژمن دي، خو د مظاهره چنو ویل چارواکي وعده نه پوره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن په دې اړه مشالړي ته وویل
دا مونږ واضح کړه چې که حکومت پاکستان د وخت دا فیصله زر تر زره ونه کړه، دغه نن چې څنګه د فاټا سیاسي اتحاد ټول ډیر اسماعیل خان بلاک کړه، بیا به دا ټول پاکستان جمع کوي، دا به دا ټول پښتونخوا جمع کوي، ځکه چې دا کم دا زنډول چې را سره کوي دا خطرناکه خبره ده. مونږ قبایل په دې باندې نور تنگ شوي وو، باید چې زر تر زره د دې مسلې حل وباسي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې جمع شو.
په همدې حال کې نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر جنسې ته د لوبو وی میلې پرانستې لپاره ورغله دي. ځینې سیاستوال وایي قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا برخه شي، ځینې د ځان له صوبې کولو په حق کې دي او ځینې نور په دې اړه له قبایلو څخه د پراخه پښتنې ملاتړ کوي. د خاصدار ځواکونو حقونو لپاره جوړ شوې کمیټه وایي خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو یو ځای کېدل به د دوی د نږدې 8000 سرتیرو دندې له خطر سره مخ کړي. د دې کمیټې بیان صوبیدار میجر سید جلال نن مشال ریډیو ته ویل په کار د حکومت سره په دې حقله مشوره وکړي. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په لړ کې د خیبر پښتونخوا سره په تدریجي ډول د دغو سیمو شاملولو منظوري ورکړې، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. حکومت وایي دا به وخت اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو خزه او میرمن نن اسلام آباد کې د هغه سره وکتل. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په خپل ټویټر پاڼه د ورغلو هندیانو یو تصویر خپور کړی چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې ناستي. کلبوشن یادو د 2018 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شوی و. د هند لپاره پر جاسوسۍ تورن یادو ته د پاکستان پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې، خو هغه د پاکستاني پوځ مشر سره د رحم لپاره درخواست جمع کړی. نن په ټوله نړۍ کې عیسایان کریسمس لمانځي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په جلا جلا پیغامونو کې پاکستانی عیسایانو ته مبارکي ورکړي او د هیواد لپاره د هغوی کار یې ستایلی دی. د امریکې کانګرس لایبرری د شمیر تر مخه پاکستان کې د وګړو د نفوسو 1.6% برخه عیسایان دی چې 2 میلیونه وګړي کېږي. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو د پرونۍ غونډې په پریکړې لیک کې ټینګار کړی چې د ترګرې په ضد دې شریکه مبارزه وشي. دې کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د پارلمان استازو برخه واخیسته. د پاکستان قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ټول اقتصادي اړیکو په پراخولو هم سلا شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننه هغه ځانمرګي برید غندل چې شپږ کسان پکې ووجل شول. د ولسمشر له دفتره نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سولې دښمنان د دغه ډول بریدونو په کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. د کورنو چارو وزارت یوان نصرت رحیمی د برید په اړه خبرلانو ته په کابل کې نن وویل
شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
داعش وسوال ډلې د دې حملې ذمہواري منلې ده. په همدې حال کې د لغمان ولایت د والی له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو نن هغه ځانمرګي برید کوونکي ونیو چې د خزو جامع غوستې وي، غوښتلې په ځان پورې تړلې چاودودونکي مواد وچوي. د خبر پاڼې کې دا نه دی راغلی چې د ځانمرګې بریدکون کې د کمې ډلې سره تعلق لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د بلخ والي عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم نظر دی. نوموړی نن کابل کې د کابینې غونډې تر پیلېدو مخکې ویل چې په دې اړه ورسره د جمعیت اسلامي ګوند ځینې مشران هم نظر و او ویلې چې د یو کس په لرې کېدو اسمان نه راغورځي. تېر هفته د بلخ مصطفی والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور وویل چې نوموړی ولسمشر ته د شرطونو د منلو په شرط استعفا ورکړې وه خو هغه بغیر له وعدو عملي کولو منلې ده. نوموړي عبدالله د لسوڼي مار په توګه یاد کا ویل چې هغه د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی خو د دې ګوند لپاره یې څه نه دي کړي. په روس کې د درغلې او ضد فعاله او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندیدېدو لپاره ضروري اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارلې دي. ناولنی پرون ناوخته د اسنادو ترجمه کولو مخکې ویل چې له دوی بغیر به ټاکنې نه وي. هغه ویل دوی کولی شي اوسني چارواکي وننګوي، نو غوښتنه یې دا ده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ورته د کاندیدېدو اجازه ورکړي. تر دې مخکې دغه کمیشن ویلی و چې مالي جرمونو له وجې ناولنی ته 2023 کال پورې په ټاکنو کې برخه نه شي اخیستې. نوموړی وایي دا تورونه جعلي او مقدمه یې سیاسي ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیرش غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40°C او کم نه کم 15 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19°C او کم نه کم منفی 2 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د یوې لایبرری پرانیسته کړې ده. په ډېر اسمل خان کې د فاټا سیاسي اتحاد په یوه جلسه کې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده.
چې اف سی آر دا یو کاله قانون دی، دا د ختم سی او د پاټا خلک د خیبر پختونخوا سره زم سی. اوس د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه هغه ودی ته تیار دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د نامنې او ورستۍ او پیښو اندېښمن کړي دي.
دا لاس لاکا خلک یې نه رووتی، دا د امن په خاطر نه رووتی. ایوای و نیمه میاشه چې کوم حالات نشویني هغه نه امیدي په خلک کې ډېر زیات اسوله.
او سندرو جادوګرو 19 پروګرام کې د هندي سندرغاړي محمد رفی د ژوند او فن حال اوري.
بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے.
د مشال تر سنگی واورے. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، زو په خبرته چرته شنن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تللی او هلته د پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د یوې لایبرری پرانیسته هم کړی دا. وزیر اعظم اسلامي کالج پوهنتون کې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح یاد غونډې ته وویل چې له تعلیمه بغیر سوکالي او خوشحالي ممکنه نه ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د زلان یوسف زیناورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د محمد علي جناح د زیګون د ورځ په مناسبت پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د زده کوونکو په یو غونډه کې ګډون وکړو. نوموړي غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د ملک په هر ضلع کې د پوهنتون جوړولو هوکړه کړې ده چې ورسره به د پاکستان راتلونکي جوړیږي.
تعلیم کې اندر انویسټمنټ سے بہتر انویسټمنٹ کوئی نہیں ہے.
په تعلیم پانګونه تر ټولو غوره سرمایه کاری ده. خو زده کوونکو له هم په دې پوهېدل پکار دي چې لوړې زده کړې ستاسو بنیادی حق نه دی، بلکې دا داسې یو حق دی چې تاسو به په خپل قابلیت او زیار ترلاسه کوئ.
یہ پریویلیج ہوتی ہے جو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے، محنت سے ارن کرنی پڑتی ہے.
د اگست په 13 میاشت کې د وزیر اعظم د سوکې سنبالولو وروسته د شاهد خاقان عباسی پېښور ته د لومړی دوره ده. وزیر اعظم اسلامي کالج پوهنتون کې خپل وینا کې ویل چې غوره تعلیم د امن او پرمختګ یوازنی لار ده.
اور پاکستان او خاص طور پشاور
پاکستان او په خاصه توګه پیښور د زغم او یووالي ځای وو او ان شاء الله نن هم دی. مونږ لا له سخت دریځې، کرکو او اختلافونو نه وتل دي او د یووالي درس ورکول دي، او د قائد اعظم د ایمان، یووالي او باور په ځلن د اصولو د عمل کولو سره په خپله ٹول قام او حیواد پوڑان دی بوتل دی.
اس قوم کو بھی بڑھانا ہے اور اس ملک کو بھی بڑھانا ہے.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی لپیخور رستو خیبر ایجنسی تا ورغی چرتا چنند قبائلی زوانانو لپارا دا یوت فیسٹیول پنوم دا زوانانو دا لوبو میلہ پیلی گی. زلان یوسف زی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو کابل ته چرته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای نن د ګل په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځان وژن کې برید شوی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنو ته ویل په دغه برید کې دوه سرتیري وژل شوي خو نور ډیری مړي ژوبل مړه او ژوبل کسان ولسی کسان دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل ناورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه د ورځې په سهار یو ځوان هلک چې چاودیدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلی وو د کابل د شش درک په سیمه کې دغه مواد وچول. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او پنځه نفر هم به زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د ویلامی په خبرو سره دغه حمله غندلې ده. په ویلامی کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش په دوی پورې اړوند اماق په نامه وي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت منلې ده. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دیړه ویل
ټول خلک ورختا دي. تاسې سړک ګوري هیڅوک پرې نه ښکاري. کله چې چاودنه کېږي خلکو ته زیان اوړي، کاروبار هم ورسره په ټپه درېږي. زه پیرکي خرڅوم. اووه بجې او څلوېښت دقیقې یوه چاودنه وشوه، ټول خلک وتښتېدل. چاودنه زورووره وه. د پیرکیو کراچۍ او ماته هم ټکان راکړ.
نږدې اته ورځې مخکې وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یو تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته هم ننوتي او له هغه ځایه یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي مسؤلینو پر وینا دغه حملې تلفات نه درلودل. دې ته ورته حملې تر دې مخکې هم شوې چې ډېری قربانیان ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره وویل چې د افغانستان خلک به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې ودرېږي.
نن سهار انتحاري حمله ترسره شوي چې له بده مرغه د ملي اردو یو سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوي دي. زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ دی چې انتحاري حملې یوه برخه ده. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي.
د دوشنبه د ورځې دا انتحاري حمله د کابل په شش درک سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده شوې ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت سو دفترونه موجود دي.
تاسو د کابل د ځان وژن کې برید په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اکرام الله اکرام ناوریدو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو یا سپیکرانو یوه غونډه وشوه. د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې د سیمه ییز تجارت او همداراز د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پیاوړي کولو په څیر خبرو ټینګار شوی دی. د سپیکرانو دغه غونډې ته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم وینا کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د اتوار پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیه، روس، ایران، چین او افغانستان د پارلماني مشرانو کانفرنس وشو او په پای کې جاری کړی شوی نهیش نکاتی اعلامیه کې ویل شوی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په ګډه سره کوټلي ګامونه پورته کول وي. په اعلامیه کې د القدس جغرافیایي حیثیت بدلولو لپاره پورته کړی شوی ګامونو او فیصلو غندنه کولو سره سره د دې عزم څرګندونه وکړې شوه چې د منځني ختیځ مسلو حل د نړیوال قانون مطابق په کار دی. د سپیکرانو کانفرنس په اعلامیه کې عراق او شام کې د داعش پر ضد ترلاسه کړی شو کامیابیانو هرکلی وکړی شو، خو داعش د سیمې د ټولو ملکونو د سلامتۍ او پیاوړتیا لپاره خرطره وګرځولی شوه او دې سره د مبارزې لپاره په ګډه سره په کوششونو کولو زور راوړی شو. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې داسې بین العلاقایي رابطې زیاتول پکار دي چې په کانفرنس کې د شریکو ملکونو ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، بنیادي ډانچه، سیلګرۍ او په اولسي کچ رابطو او کلتوري تبادلو د لارې د دې ملکونو په ګټه وي. په کانفرنس کې ګډونوالو سپیکرانو دویم کانفرنس 2013 کال کې د ایران په تهران ښار کې په کولو اتفاق وکړو. د بارانو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان د سپیکرانو کانفرنس په حق لوایي
پارلیمنت چې دی نو قانون سازی مغه کوي، پالیسیانی هغه جوړي. دا بل خبره ده چې د نړۍ ملکونو کې هغه پالیسیانی پارلیمنت په ځای الته نورې ادارې وي هغه جوړيږي، لکه افغانستان کې پارلیمنت په ځای الته صدر زیات به اختیار دی، پاکستان کې افغان پالیسی یا ترهګر بارکی پالیسی یا هند پالیسی هغه کې د پارلیمنت په ځای اسکر رول زیات وی. روس کی پارلیمنٹ نہ زیاد پوتین سے رول زیاد دے اور کشن چین کی چین کمیونسٹ پارٹی رول زیاد دے. نو دا ملکونا چی کم وڈشوی دی اور خبر یہ طریقے کری دی نو دے مطلب صرف اور صرف دا دے چی دے ملکونے کی چی کم پارلیمنٹ دے داغے ہم سن اس سمبولک سی سو خبر آپ پکار دا چی اوشی
دشپگو ملکونو دا سپیکرانو دا لمڑے کانفرنس ہو. 13 ورس کانفرنس تراغلی ملکونو سپیکرانو نا علاوہ دا پاکستان دا سینٹ چیئرمین میاں رضا ربانی او دا پاکستان صدر ممنون حسین هم وینا وکړه. د صدر ممنون حسین وینا وا چې هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ترپی خو چیلنجونو مقابله کولو او سیمایز ترقی لپاره ګټور وي. د نوموړي په وینا د دې سیمې خراتلونکو خپل منځي رابطو، تجارت او مرستې جاري ساتلو سره تړلې شوې ده او د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، پرون په ډرسمل خان کې د قبایلی سیمو د مشرانو یوه جلسه شوې ده چې پکې دا غوښتنه وشوه چې باید فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل کړی شي. دوی دا هم ویل چې د فاټا اصلاحاتو عمل باید نور د ځنډ ښکار نشي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه سیلاب محسود راکوي.
پرون د اتوار په ورځ د ډیر اشمیل خان په نواز پارک شې د قبایلیانو سیاسي اتحادې په بلنه یوه درنه جلسه وشوله. په جلسه کښې د دغې اتحادې د باجوړ نه تر سویلي وزیرستان پورې مخصوص مشرانو په شمول د سویلي وزیرستان، نیمو قبایلي سیمو جنډوله او درازنده په زرګونو قبایلیانو برخه واخیسته. قبایلیانو غوښتنه وکړه چې سرکار دې د قبایلیانو په پښتونخوا بے ورگا ڈاولو پریکڑا نورا نزن ڈاوی کانوی کبالیون با مجبوروی چھ انتیائی اقدامات پورتا کی. دی اتیادی مشر شا جگول افریدی پا داغا موکے پا داغا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غدن
مونگ میسج ور کولو مولانا سبلا چی مونگ کبالیو و بیا پختانو دو ریزا تیر کڑای دے و انشاءاللہ اللہ با مدد باندے ہو دے دنیا تا او خایو چا تخ پلا زماواری پورا نکڑا چکلا کبالی
موجودہ
حکومت تا دے بانے تنبیہ ورکو او دا منگ واضح کڑا چھے کہ حکومت پاکستان دا وقت دا فیصلہ زر تر زر او نکڑا دا سے ننچے سنگا دے فاٹا سیاسی اتحاد ټول ډیر اشمیل خان بلاک کړو بیا به دا ټول پاکستان جم کوي دا به دا ټول پښتونخوا جم کوي ځکه چې دا کم دا زنډول چې را سره کوي دا خطرناکه خبره ده. منګه قبایل په دې باندې نور تنگ شوی بای چې زر ته زر د مسلې حلو باسي او منګه په خیبر پښتونخوا کې زم شو.
د جمعیت العلماء اسلام نظریاتی ډالې د بلوچستان امیر مولانا عبدالقادر لونی وویل
جمعیت العلماء اسلام نظریاتی لوخت دا غواړي چې اف سی آر
دا یو کاله قانون دی دا د ختم سی او د پاټه خلق د خیبر پختونخوا سره زم سی اوس د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه هغه ودی ته تیار دي صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او جناب محمود خان چکزی صاحب دوی دوه سودا کړي ده او د پاټه د غریب عوامو او د مسلمانانو دغه انزمام ترنه پور کاو کړي دي لہذا موږ د دې جرګې په ذریعہ سره د مرکزی حکومت صدا مطالبه لرو چې زر تر زر د پاټه عوام د پکی پیکی کې زم سی
جلسې تر غلی قبالیون په دغه بریک شه ستا صورت لري واروي زنه
نوم عبد الله مسعود ای او سوت وزیرستان سره تعلق لرو ځکه نن جلسې تر ول ډیر خوشحال شو خوشحال پدیش ول چې داسه وخت رغلای دی جنن په قبایل شه سیاسي شعور غلای دی هغه قبایل چې په احتجاج په جلسې نه پدل نن سبا د احتجاج جلسې کوي د خپل حق د پوره او د یخ قانون خلاف د میژ د پوره مانګور و میژ خوړلی د یې خلاف د جلسې وکړل ډیر خواندي وک او میژ د سیاسي لیدرشپ نه توقع لري چې امید د دې سیار د تور قانون امیر خلوص کو
یاد د وی چې کبایون په صوبه پښتونخوا کې شامل دلو نه شامل دلو په وجه په دوا ځای تقسیم شوی ځنه کبایون د پښتونخوا په صوبې د ورګډولو طرفداري او ځنه بیا ځانته د ګوښه صوبې غشتنه کوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو او د قبایلی سیمو په اړه راځو یو بل ریپورت ته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د نامنې ورستۍ او پیښو اندېښمن کړی دي دوی وایي د امن په خاطر یې قرباني ورکړي خو د حکومت او په وسله خواله دوی سره د مکمل امن شوي وعده لا هم نه دی پوره شوي تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوس پر یو ګاډي د سړک ګاډي بم وچاودې چې په نتیجه کې درې سرتیري وژل شول په دې اړه نور تفصیل ادا سیمینا عمر دراز وزیر را کوي
د شمالي وزیرستان ولس وايي عملیاتو وړاندې د بدمنۍ د لاسه ډېر سور کړي او عملیاتو پس هم درې کاله په کډوالۍ کې وځپل شول خو نن سیمه ته د واپسې وروسته چې د امن کما فضا جوړه شوې نن یو ځل بیا پر لپسې د غلطه بامی چاودنو او وسلوال بریدونو په وجه خلک اندېښمن شوي دي د سیمې یو مشر ملک اکبر خان وايي د امن په خاطر یې سیمه خالی کړې وه خو نن د واپسې وروسته یو ځل بیا دوی اندېښمن شوي چې بیرته د بدمنۍ ښکار نشي
د لاس لاکه خلک چې میز رووتی دا د امن په خاطر میز رووتی وایي ونیمه میاشت چې کوم حالات میز ویني هغه نه امیدي په خلک کې شډه را زیات شوله لکه فوج د مو رر د چمري مو عوام مري خو دا دمر نقصان نه دا دمر به عزت وزیرستان تباہ او برباد شو خو عوام ته تکلیف تا د مو میز امن غوړي
عبدالمجید دا وړوای مونږ ټوله قربانی یوازې د امن په خاطر ورکړي او نن په سیمه کې د امن او سکون ژوند غواړي
د امن په امید یې د ټوله قرباني ورکړی او وتلې وي د وطن نه درې کوله درې نیم کوله بعد انتهایی تکلیفې شه وخت تر کړه د ورغلې دي خو هغه امن میز نویني کلم زکه ورډا دي کلا اسمون نه د فوج سره مرسته کو دي مش خلک وروشای چې دولته دا شای پرتا فوج او حکومت یو داسې طریقه کار جدید وسایل د استعمال کو چې د میز وطن لپاره د امن په غیر شه ون غوښته شي هر څه په امن پر تړلې دي
شمالي وزیرستان کې ضربې از عملیاتو پس روانه میاش کې سلوارم زل دے چبامی چاودن یا وسلوال بریدو ناوشول دا چارواکو پوینا تیرہ ورز هم غلام خان کے پامنیاتی سر تیرو سڑک گاڑے بامی چاودن کے درے اسکر وجلی شوی ول دا عملیاتو پس دا پاکستان ولسی او فوزی مشرتابا پا بیا بیا دائدہ کڑے چه شمالی وزیرستان کے دا ملک تر ٹولو برخو زیاد امن پر زائی شوی او وسلوال یا دا غلطانا شڑلی دی خو روانه میاش کې پر لپسې بریدونو او بامی چاودنو خلک یو ځل بیا اندېښمن کړي او غوښتنه کړي چې د دې مخه ونیول شي او نور دوی لا پر امنه وزیرستان ورکړي څنګه چې ورسره وعده شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم زو کوټ ته چرته چې پر یوې کلیسا یا چرچ د وسلوال برید پرون یو اونۍ پوره شو په دغه برید کې چې ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې و نه کسان وجل شي وو په وجل شو کې یو معذوره جنې مدیحه برکت هم و په داسې حال کې چې عیسویان نن خپل اختر یعنی کریسمس المانزي د مدیحې برکت اورور وای چې هغه د کریسمس لپاره جوړې کړي نه جامع د کفن پتوګا کبرته یوړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو
دا د اتوار ورځ او د دسمبر 18 نیټه وا د مور او لور ترمنز تکرارو لور ویل چې نن کلیسا ته زم نو د کریسمس نوې جامې به واغوندم مور ویل نه کریسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړی بل اخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل د کوټ شار په دې کلیسا کې ایسویانو عبادت کولې چې ناڅاپه وسلوالو ور باندې برید وکړي یو ګولۍ د نه وشت کلنې مدیحه برکت په مری کې ولګیده او لږ وخت وروسته هغه د خپل ورندار په غش کې ساور کړه مړی کوټه راوړل سو او زخمی موري روختون ته یوړل سو د دې د ورور دانش برکت په وینا دوی هم هغه جامع چې مدیحه په ژوندون غشت په غاړه کړي د کفن په توګه واغستلې
هماغه نوې جامې چې هغه د کریسمس لپاره اخیستې وي وروام غوستلې نوې بنګړې مو ور پلاس کړل سنگار مو کړل کفن مو ور واغوست او خخم مو کړل
کفن مې انکو ډاله
تا خدا نه وشت کلنی مدهی برکت ژوند ل ډیرو کړهونو ډکو د دې د ورور دانش برکت پوینا چې په ماشوم توپ کې پولیو وایرس ته هغه یو لاس ورډ شل کړی او د دې دماغ هم ودا نکوله که څه هم هغه نوښت کلنه وا خو عادتونه د ماشومانو په شانو په وړه وړه خبر به جړل او په وړه وړه خبر به خندل د دې یو تور پښو وا چې دې ورته د تورې نمبر کړیو دانش برکت وای چې کله به سهار پښو لخپلې کوټنې راوېستله نو هغه به نیغه د مدیه کوټې لورغله
پښو به هغه ته ورغله او په بډستن کې به ورسره وېدا شو بیا چې کلا به هغه ناشته کوله نو پښو ته به شیدې یا پی ورکړي مدیه به خپل ناشته کوله او پښو به خپل شیدې څخلې
و د سرخوان په و ناشته کوي ہوتی تھی یې سات دودھ پی را ہوتا تھا
خود مدیه تر مرګ وروسته پښو له عادت سره سم اوس هم هر سهار داغه کوټه لورځي خو هغه نوی د دانش برکت په خبره پښو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي
دا مشال ریډیو دا
مکوی شکونه په زیار مکوی دا سړی هرڅ دې درغل نه دی د وتلی شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار تیر کال امر شوو په ننګرهار کې شاعران او هغه د فکر لارویان وای چې ارواخات په خپل شاعرۍ کې پښتنو ته داسې فکر او پیغام ورکړي چې راتلونکي نسلونه به هم یاد ساتي په جلال آباد کې د هغه په یاد کې وغونډه شوې ده چې پاړې تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي
سره لدی چې د ډاکټر خالق زیار د مړینې یو کال پوره شو خو لا هم د پښتنو شاعرانو په زړونو کې ژوند دی په جلال آباد کې هم ځوان شاعران او فرهنګوال د ارواخات زیار د شعرونو مینوال او د هغه د فکر لاروین دي او په دغه برخه کې د هغه کړي کار ته په درنستر ګوري مدني فعال او وطن زورګر امدلار باپ وایي ډاکټر خالق زیر په خپل شعرونو کې داسې فکر خور کړي چې راتلونکو نسلونو به هم تعقیبوي او خپل تګلورې به ترې ټاکي
مخفل ډاکټر صاحب سره په خور کې د سوکل نمخ کې کتلی هغه ډېر ټولنیز فکر لري هغه تل دا کوشش کړي د خپل قلم د لارې چې څنګه کولای شي په پښتنو کې د امن د زغم د پښتونولۍ د پاللو په پټوله کې د لربر پښتون دی والی د فکر شیدې دا ود وکي او پښتون د خپل وطن د خپل خاورې لپاره خدمت وکي او د غرنګ پښتانه نمري ځکه چې دغه سي پښتنو فکر چې دی هغه مونږ ته پاتې دی او په هغه فکر باندې به مونږ مخکې مزل کوو
شاعر او صحافي عزت الله جواب وایي ډاکټر خالق زیر د جوور فکر د لیک تر څنګ هنر او تغزل هم د خپل شاعرۍ برخه ګرځولې ده
د ډاکټر صاحب خالق زیر شاعري چې و دا یو مقصدی شاعري و په شعر کې تغزل چې و او هنریت چې و هغه ډیر بارز و د خالق زیر صاحب د شاعري شکل او محتوا یعنی عامه شکل خکولې او عامه منصبانګه خکولې وا او د پشیر کې او پیغام لرلو او د دې لپاره شاعری کوله چې د ټولو پښتنو یووالی غوښته
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي لکه څنګه چې د ملکن د سیمیر احمد شاه سائل صاحب شاه صابر او اکبر سیل د پښتو شاعری په اسمان کې د زلیدلو ستورو مثال لري دغه شان ډاکټر خالق زیر هم د خپل تغزلی شاعری له عمله زلیدلې دي
ډاکټر سیب د ټول پښتون قوم یو پیاوړی او مضبوط شاعر او د پښتو د پاره ډیر لوی کار کړی او د احمد شاه سائل صاحب شاه صابر سیب او اکبر سیل سیب هم فکر او دماغ او لاروي او مغسی شاعری کړی د پښتون قوم د بیدارولو او د پښتو ژبې د غنا لپاره ډیر لوی کار کړی دی.
ډاکټر عبدالخالق زیار د 2018 میلادي کال د ډسمبر په 28 نیټه د ناڅاپي ناروغۍ له امله عمر او په ملکن ایجنسی درګۍ صدرا جوړ کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی وو. د ارواخه ډاکټر خالق زیار د تلوسی او خپل رباب او خپل نغمه په نمونو د شاعرۍ ټولګې خپرې شوي او دا خاوره او دا خلک مات سنگونه او په قطبی لودیز هند کې د پښتنو بغاوتونه یې له انګریزي ژبې پښتو ته راژباړلې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې د لوبو میلې پرانست وکړه. هغه په دې محل قبایلی ولسته په خپله وینا کې ویل چې اف سی آر به په پاکستاني قوانینو سره بدلی او د انګریزانو د وخت دغه نظام له منځه وړلو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. په همدې حال کې په ډېر رسمه خان کې پرون د فاټا سیاسي اتحاد غړو یو مظاهره وکړه. له حکومت یې وغوښتل چې قبایلی سیمې د زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل شي. بلخوا د خاصدار ځواکونو حقونو لپاره جوړ شوې کمیټې یو بیان صوبیدار میجر سید جلال نن مشهد رېډي ته وویل په کار د حکومت ورسره په دې لړ کې مشوره وکړي، ځکه چې دوی یېریږي د نږدې 23,000 سرتیرو دندې به خطر سره مخ شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو ښځه او مور نن اسلام آباد ته ورغلي وو او د هغه سره یې وکتل. کلبوشن یادو د 2018 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شوی وو. د هند لپاره پر جاسوسۍ تورن یادو ته د پاکستان فوجي عدالت د مرګ سزا اورولې، خو هغه د پاکستان فوځ مشر سره د رحم لپاره اپیل جمع کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې عیسایان کریسمس لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نن هغه ځانمرګ برید غندلې چې شپږ کسان پکې و جوړول او 15 نور پکې زخمیان شول. د ولسمشر د دفتر نن خبر شوې خبر پاڼه کې غلي د سولې دښمنان د دغه ډول بریدونو په کولو سره خپل شوم اهداف ته نشي رسیدلی. د دې برید موري داعش وسلواري ډلې منلې ده. په روس کې د درغلې وزد فعال او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2013 کال د ولسمشر ټاکنو ته کاندیدیدو لپاره ضروري اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارلي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې د هندي سندرغاړي محمد رفي د ژوند او فن حال اوري. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار هارون باچا دی.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي اده کړې وو او خپل غږی داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوي چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا 10,000 سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي.
گنگا کی موج میں جمنا
د سندرغاړي محمد رفي پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 24 د حاجی علي محمد په کور کې اوسېد. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې.
رکھیو تو سنبھالے من کے یہ موتی رکھیو تو سنبھالے یہ بنا اب تیرے حوالے چرنوں میں چرنوں میں تیرے چرنوں میں چرنوں
محمد رفیق پلا ولنائی سندرا د دیار لسکالو په عمر کې پلا هور کې وویلا د فلم اولنۍ سندرې بیا په 1977 کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړې زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال وو چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیتا د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1975 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی ګوري نومې فلم لپاره یې سندره وویل.
ارے دل ہو قابو میں تو دل باز کی ایسی ایسی حسن کے سرکار کی سرکار کی ایسی ایسی ہاں دل ہو قابو میں تو مار کے آنکھ مار کے آنکھ جو عاشق نکما شربتے ہاں ہاں شربتے دیدار کی دیدار سلام تب تک ابے توپ کی تیر کی
بچنا بھائی
ضرور بچنا توپ کی تیر کی تلوار
مشال ریڈیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1947 زیږدیز کال کې محمد رفي ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندي فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفي ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار ناشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ال سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1977 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړې نورجهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفي په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفي د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یې وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغلي اعظم فلم لپاره ویلې وو.
ہاں
محمد رفیع د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلې، مکیش، کشور کمار او منا د نمونه د یادولو وړ دي. رفیع د لکشمی کانت او پیاره لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفیع او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا
سوا او یمې لسیزی په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج کړو او ناروغ هم وو نسبتا کمې سندرې ویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړې چې عمر یې 55 کالو تر رسیدلې او د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي. د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو اوریدونکو د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرې او د هغه د هنري ژوند په اړه مختصر معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړي لدی وی بلې مشهورې سندرې خوند واخلې. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه.
बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ